ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان افغانستان واشنگٹن کے خبری افغانستان په ننګرهار ولایت کې افغان فوج د خپل هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه ولست دایښ وسله وال وژل شوی دی. د امریکا وایټ هاوس ویلي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو یو بعد روانې هفتې په اخر کې د شمالي کوریا د پوځي مشر سره په نیویارک کې لیدکاته کوي. دغه دواړه مشران بعد د صدر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون ترمنځ کېدونکو خبرو اترو په پلان باندې بحث کوي. او د فرانس سر خار پیرس کې د لیبیا مخالفه ډلې د کال په اخره کې عمومي انتخابونو په کولو سلا شوې دي. قدم منځونکو په دې نیم ساده خبری خبرونه کې په کوم مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې او ریمون سره اوسېخو ولزو خبرونه تفصیل ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې افغان پوځ لخوا هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه ولست دایښ وسله وال وژل شوي دي. لومړنۍ راپورونه وایي چې په وژل شوو کې دوه ځایي کمانډران هم شامل دي. د افغانستان جنگي جازونو د ننګرهار په حد کمینه ولسوالۍ کې د دایښ وسله والو اډې په هدف کړي دي. وژل شوي کمانډران د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په جنګلو د قاري اسرار او ملا اصغر په نوم باندې شوې ده. دا خبر په داسې حال مخې ته راغلی دی چې د ننګرهار ولایت په مرکزي ښار جلال آباد کې د افغانستان جنگي جازونو چې ورته د امریکایي پوځ مرسته حاصله وه په بمباري کې نه عام ملکي وګړي وجلی دي. د ولایت والی د دفتر نه جاري شوی بیان وایي چې په وجل شوو کې د افغانستان د سینټ مشر فضل هادی مسلم یار خپلوان هم شامل دي. په دغه پیښه کې اته کسان نور جوبل شوي هم دي. ځایي خلک د مړو شمیره 12 ښایي. ځایي پولیس کمانډر آیت الله خوګیانی وایي چې د ده خپل دوه محافظان هم په وجل شوو کې شامل دي. د ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل شوي دي چې څنګه د ولایتي امنیتي عسکرو سره د سلا کولو بغیر د افغانستان هوایي پوځ دغه عملیات ترسره کړي دي. د امریکا وایټ هاوس ویلي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو بعد روانې هفتې په اخیر کې د شمالي کوریا د پوځ مشر سره په نیویارک کې لیدکاته کوي. د دغه دواړو مشرانو ترمنځ به د صدر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون ترمنځ کېدونکو خبرو اترو په پلان باندې بحث وی. د شمالي کوریا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر او د پوځ طاقتور مرکزي کمیټې نائب مشر کیم یونګ چول د چین په هوایي الوتکه کې نیویارک ته روان شوی دی. تیر ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ پیغام کې لیکلی وو چې د هغه لیکم امریکا ته سفر د ده د خط ځواب دی او دا چې مننه یې کوي. نوموړي کیم یونګ چول د شمالي کوریا په با اثره کسانو کې شمارل کیږي. په بلجیم کې د جیل نه خوشې شوي قیدی دوه ښځو پولیسو باندې حمله کړې او په خپلو ټوپکو یې دغه دواړه وجلی دي. پولیس د پیښې پلټنې کوي کوم چې په ظاهره ممکنه ترخه اگر پیښه هم کېدای شي. دوی وایي چې دغه تن په یوازې سر دا کار ترسره کړی دی. د بلجیم چارواکو په رسمي توګه د دغه مجرم پیژنګلو نه د ښکاره کړي خو ځایي میډیا وایي چې د ده نوم بنجامین هرمن دی چې 15 کاله عمر یې دی او په مختلفو جرمونو کې یې 10 کاله قید تیر کړی. د فرانس سرخار پیرس کې د لیبیا مخالفه ډلې د کال په اخره کې عمومي انتخابونو په کولو سلا شوې دي. دا غونډه چې پکې تر شلو پورې ملکونو نمائندګانو برخه واخیسته د فرانس صدر ایمانوئل میکران په خپل صدارتي ماڼۍ کې رابللې وه. د فرانس صدر ایمانوئل میکران غونډې ته وینا کې وویل چې دا لومړی ځل دی چې د لیبیا او تمامې مخالفه ډلې دې غونډې ته راغلي او په دغه مهمه فیصله سلا شوې دي. دا انتخابونه به د روان کال دسمبر میاشتې په 10 نیټه کیږي. د صدارتي او پارلماني انتخابونو نه وړاندې به د ستمبر په میاشت کې په آئینی اساس د انتخابونو لپاره قانون سازي کیږي. نالیکل شوې لوازنامه کې ګډون کوونکي ډلې د ملک مرکزي بینک او په قلار قلاره د متوازی حکومتونو ختمولو باندې هم سلا شوې دي. یاد دي وی چې تیر کال هم د ملک تمامې ډلې په هم دا ډول خبرو او ډز باندې سلا شوې وي خو بیا وروسته دغه لوازنامه ماته شوه. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي پوځ دا وکړي چې د یمن هودې د ساحلي ښار کې یې د هودسي وسلوالو د کنټرول لاندې سیمه کې تر 40 کیلومتره پورې قبضه ترلاسه کړې ده. سعودي عرب تور پورې کوي چې ایران د هودې د بندر په لار هودسي وسلوالو ته وسله لیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردن کو د وایس اف امریکا جوار ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوګي د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو افغانستان په لوتا چرته چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې افغان پوز لخوا هوایی عملیاتو کې لکتر لګه ولس د داعش وسلوال وجل شوې دي. لومړنی راپور نه وایي چې په وجل شو کې دوا ځای د داعش کمانډران هم شامل دي. په دغه حق له نور تفصیل تاسو زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار کې د نهه پشپا هوایي عملیاتو کې د داعش ولس وسلوال وجل شوې دي. مطبوعاتي راپورونه وایي وجل شو کې د دغه ترهګر ډلې دوه مهم کمانډران هم شامل دي. دغه عملیات د هسک مینا ولسوالۍ سره نږدې د وسلوالو پټ ځایونو پر ضد شوي وو. وجل شوي کمانډرانو پیژنګلو د قاري ایثار او ملا حسخر په نوم شوي ده. دا هوایي عملیات په داسې مهال مخې ته راغلي چې ترې وړاندې د امریکا په مرسته د افغانستان خصوصي عسکرو باندې تورونه لګېدلي چې هم ننګرهار صوبه کې د شپې په عملیاتو کې نهه عام وګړي وجلي او اته نور زخمیان شوي دي. خصوصي عسکرو باندې تور دی چې دوی د غتنانو باندې د داعش وسلوالو ګمان کړی وو. د ننګرهار صوبې ویان نه په ورځ وایس اف امریکا ته ویلي د چپرهار ولسوالۍ کې وجل شوي زیاتره تنان د افغانستان د سینټ مشر فضل هادي مسلم یار خپل خپلوان دي. ویان عطا الله خوګیانی ویلي وجل شو کې د ځایي پولیسو کمانډر او د هغه دوه محافظان هم شامل دي. د زیاته کړه په دې لړکې پر اټن روانې دي چې خصوصي عسکرو د صوبایي انتظامیا سره سره مشورې پرته د ګل په ورځ د شپې عملیات ولې کړي وو. عطا الله خوګیانی ویلي مرکزی حکومت ورته دومره ویلي چې دغه پیښې په لټنو لپاره یې یو اعلی پای پلاوی درلیږلی. د امریکا فوج ویلي دغه عملیات افغان عسکرو ترسره کړي او پکې افغانستان کې موجود د امریکا کوم یو عسکر یا وګړي برخه نه ده اغستی. د ننګرهار صوبې د کډوالو وزارت مشر غلام حیدر فقیرزه وایس اف امریکا ته ویلي د نیمې شپې سیمې ته د خصوصي عسکرو ناڅاپه راتګ خلک راو پارول چې وسله راواخلي. د سیمو خلکو ګمان وکړل داعش ورباندې حمله کړي. فقیرزه ویلي ځواب کې افغان عسکرو ځوابي ډزې خلاصې کړې او دغه خونړۍ پېښه رامنځته شوه. د افغانستان ننګرهار صوبې ځینې سیمو کې چې پکې چپرهار هم شامل دی داعش مرکزونه لري. د امریکا په مرسته افغان عسکر وخت په وخت داعش وسلواله ډلې مرکزونو پر ضد عملیات کوي چې اکثره یې زور عام اولس ته رسي. ملګرو ملتونو خپل راپور کې ویلي کال 2010 کې افغانستان کې د عام وګړو مرګ جوبلې شمېره د 10,000 نه هم زیاته ده. اپریل میاشت کې د افغان هوایي ځواک عملیاتو کې د کندوز صوبې 14 عام وګړي وجلې شوي وو چې پکې 13 ماشومان هم شامل وو. افغان مامورینو دغه حملې دفاع کوله او ویل یې د غلطه وسلوال په هدف شوي دي. خو د ملګرو ملتونو په لټنو افغان عسکر ګرم وګرځول. افغان صدر اشرف غنی دغه پیښې لپاره په ولسي کچه او بیا د دغه وجل شو تنانو د خپلو خپلوانو نه بخښنه غوښته.
د ډی وړ ډی پرمونې له هم دوام لري. اوس هم ساسې پام را ګرځو د یو مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زموږ همکار مختار خلیل دغه ته کتنه کړې ده، نو راځي چې وته وښو.
نن سبا پاکستان کې د پاکستان د فوج د مخبری د ادارې د ایسای د یو پخوانی مشر د لیفټیننت جنرال اسد دورانی په لیکلي کتاب ډیر ګرم بحثونه روان دي. نن د عالمی خبرونو تجزیو او د مباحثو د پاره مشهور هندوستانی اخبار دی پرنٹ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی د پاکستان د فوج د یو بل ریټایرډ جرنل د شاهد عزیز په لیکلي کتاب یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان غوندې د یو ملک پېښور فوج د خپلو ریټایرډ افسرانو د خپلو نظریو په حق کې د بیواک کتابونو لیکل نشي زغملی. حسین حقانی په دې لړ کې د پاکستان د فوج د یو لوی اعلی افسر د ریټایرډ لیفټیننت جنرال شاهد عزیز د لیکلي کتاب حواله ورکړی ده. د کم د لستونه پس چې دا ویلې کېدې شي چې د دې قسم ریټایرډ فوجي افسرانو د جدید فوجي پېښورانه حیثیت پر ضد او د خپلو نظریو په حق کې کتابونه لیکل یقینا چې یو ډیر خطرناک عمل دی. مضمون زیاتی چې جنرل شاهد عزیز د ریټایرډ کېدو نه پس په کال 2009 کې د قومي احتساب ادارې چیئرمین ولګولې شو، خو د ټول پام جهاد پلو. پخوانی فوزی عامر حکمران جنرل پرویز مشرف اوسوس پا په ټیلی ویژن خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د خبر شوې ده چې جنرال شاهد عزیز لویا ګیره پرې خوده ده او دولت اسلامیه سره اوګه په اوګه د جهاد کولو لپاره شام ته تللی ده او غالبا چې التا مړ شوی ده. ځینې خبرونه وایي چې جنرال شاهد عزیز څو میاشتې وړاندې د افغان طالبانو د امداد لپاره افغانستان ته تللی ده او هم په افغانستان کې مړ شوی ده. وایي چې افغانستان ته د تلو نه وړاندې جنرال عزیز دا ویلي وو چې دی د خپلو هغو ګناهونو د کفارې ادا کولو دپاره افغانستان کې جهاد لذي، کمی چې دنه د طالبانو خلاف امریکنی فوج سره د ملګرتیا کولو په صورت کې شوي دي. خو د جنرال شاهد عزیز زوی دا ټول خبرونه رد کړي دي. د وایس آف امریکا ته ویلي دي چې پلار یې افریقي ته د تبلیغ دپاره تللی دی. دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کې حسین حقانی نور لیکي چې جرنل شاهد عزیز په کال 2013 کې خپل کتاب لیکلی دی. د کتاب سرخط ته یہ خاموشی کہاں تک، ایک سپاہی کی داستان عشق و جنون. جنرل عزیز د پاکستان د فوج یو عام افسر نو، هغه په کشمیر کې جنگیدلی و، د میجر جنرل په عہدہ آئیسائی کې پاتې شوی و او په کال 1999 کې ډایریکټر جنرل ملٹری اپریشن و. په کال 2001 کې چیف آف جنرل سٹاف لگولے شوی و. جنرل شاہد عزیز خپل کتاب کې د امریکې په ډالر جوړ سترګه د دجال سترګه بللی ده او په قول د ده د یهودیانو مشهور تنظیم فری میسن او د امریکې زوړ خیاله طاقتور خاندانونه په ګرد دنیا کې د عظیم سازش او د ناقلاری اصلي کردارونه دي. دی لیکي چې ده د پاکستان د فوج د یو افسر په حیث امریکې د پاره افغانستان کې ډیر ظلمونه کړي دي او افغانستان کې دولت اسلامیه سره په شاملېدو دی خپل ګناهونه رجول غواړي. د دا هم لیکلي دي چې د پاکستان فوج د شیطان په لاره روان دی. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د فوج نور ډیر بالا افسران هم شته چې په جهادي فلسفه عمل پیرا دي او په جهادي سرګرمو کې اخته پاتې شوي دي. د پدې لړ کې د آئیسائی د پخوانی مشر د حق رسیدلی لیفټیننټ جنرل حمید ګل ذکر په خصوصي توګه کړی دی. چا چې به په ډاګه ویل چې دی پاکستان کې د اسلامي شریعت نه سیوا بل نظام منلو ته تیار نه دی. حسین حقانی لیکي چې جنرل جاوید ناصر او میجر جنرل ظهیر الاسلام هم د سخت دریزه اسلامي سوچ او نظریه لرونکي فوجي افسرانو. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان د فوج د دې افسرانو داستانونه د پاکستان د فوج دننه د اسلامي سوچ لرونکو افسرانو د خطرې علامې سرګندوي. خو موجوده سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې دی به د پاکستان په فوج کې د خور اسلامي سوچ باب رابندوي.
ګرانو قدر مردونکو، د ډیورې اړې سارنی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نغواګې یو سم ساسي پام را ګرځو. د یو بل لاپور په لوتا د امریکا وایټ هاوس ویل دي چې د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو با د رواني هفتې په اخیر کې د شمالي کوریا د پوز مشر سره په نیویارک کې لیدل کاته کوي. د دغه دواړو مشرانو ترمنځ به خبرې اترې د صدر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون ترمنځ کې دونکو خبرو اترو لپاره جوړ پلان باندې وي. په دغې نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د وایټ هاوس تر مخه د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر مایک پامپیو با هم دا اونۍ د شمالي کوریا د څلورو ستورو یو جنرال سره په نیویارک کې ملاقات کوي. په کوم ملاقات کې چې بعد دواړه مشران د صدر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر ترمنځ پلان کړی شوی ملاقات په اړه خبرې اترې کوي. کیم یونګ چول څوک چې د مرکزی کمیټې مرستیال مشر او د شمالي کوریا د استخباراتو پخوانی مشر دی، تیر ورځ د ایر چاینا د لارې د بیجینګ څخه د نیویارک جانب کینیډي هوایي ډګر لپاره را روان شوی. صدر ټرمپ هم تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د نوموړي کیم یونګ چول امریکا ته سفر د هغه خط ته جواب دی کوم چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته لیکلی او په دې سفر یې د نوموړي مننه هم ادا کړې. په ویلسن مرکز کې د کوریایي پروګرام مشره ژین لی وای چې کیم جونګ چول هغه تندې څوک چې د کیم جونګ اون په غوږ کې پټې خبرې کوي او ورته یوازې د هغه په ستراتیژي جوړولو کې مشورې نه ورکوي بلکې د خپل مشر غوښتنې هم رسوي. لی وای چې نوموړی به په نیویارک کې د کیم جونګ اون لپاره خبرې کوي. میرمن لی وای چی کیم یونگ چول با په نیویارک کې د کیم جونګ ون لپاره خبرې اترې کوي، کم چې د دې غونډې لپاره د ژمنو یو بل اخه نخه ده. لی سوک چې د اسوسییټډ پریس لپاره د پیونګ یونګ په خوانې مشر پاتې شوی، وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې په دې ملاقات کې په فراخ کچا د بحث کولو تمه لرل کیږي. یاد دی چې صدر ترامپ تیرونه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ون ته یو خط لیږلو او پکې ورته ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ون سره د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې کیدونکو ملاقات د ختمولو اعلان کوي. صدر ترامپ دغه اعلان په وایټ هاوس کې د یوې غونډې په موقع وکړو او ویلي وو د شمالي کوریا د روستي بیان په بنیاد فیصله کړې چې د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د سرمشرانو پلان کړې شوې غونډه ختم کړي. هغه زیاته کړې وه که څه هم اوس د بهترې امکان شته، خو د غونډې ځنډیدل د شمالي کوریا او د نړۍ لپاره د نقصان خبره ده. د کیم جونګ ون سره د ملاقات ختمولو په اعلان کې چې صدر ترامپ د شمالي کوریا د کم بیان ذکر کړو، پیونګ یانګ دغه بیان یو ورځ وړاندې جاری کړو او شمالي کوریا پکې د ډونلډ ترامپ په وینا امریکا ته ډېره زیاته غوسه او دښمنی څرګنده کړې وه. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه شمالي کوریا په خپل بیان کې د هیواد د ایټمی پروګرام په اړه د امریکې د نائب صدر یا مرستیال صدر مایک پینس د تبصرې په ځواب کې مایک پینس ته د سیاسي ګوډاګي په نوم یاد کړو. د شمالي کوریا بیان کې دا هم ویل شوی چې شمالي کوریا د امریکې سره د مذاکراتو د میز پر رنګ په ایټمی میدان کې هم ټکر ته تیار هیواد دی. د شمالي کوریا سره د سر مشرانو غونډه ختمولو په اعلان کې صدر ترامپ دا خبرداري هم کړو چې که شمالي کوریا چرې زور زیاتې وښودلو، نو نه یوازې امریکا بلکې په سیمه کې اتحادي هیوادونه جاپان او جنوبي کوریا به ورته سخت ځواب ورکړي. صدر ترامپ وایي د امریکې د پوځي مامورینو تر څنګ یې د جنوبي کوریا او د جاپان سره خبرې کړې دي او تیار دي که چېرې شمالي کوریا د بیوقوفۍ یا د کمکلتوب کم اقدام کوي. صدر ترامپ د خط د لارې کیم جونګ ون د خپل ملاقات د ختمولو نه خبر کړو. هم تیر ورځ د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټري سارا سانډرز په یو بیان کې ویلي چې د صدر ترامپ لخوا د خط کلو را په دې خوا شمالي کوریا خبرو اترو ته خوخه خای. نوموړی ویلي چې امریکا په سنگاپور کې د صدر ترامپ او د کیم جونګ ون ملاقات لپاره تیار ده.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي فوج داوا کړی دا چې د یمن هودیدا ساحلي ښار کې یې د هوتسي وسلوالو د کنټرول لاندې سیمه کې تر 40 کیلومتره پورې تک کړی دی او دغه علاقه د دوی عسکرو په خپل قبضه کې اخیستې. په دې حق لنور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کړي.
د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف دا ادعا کوي چې د اوسي یاغیانو تر قبضې لاندې هودیدا ساحلي ښار څخه 100 کیلومتره لرې دی. د سعودي عربستان ځواکونه ادعا کړی ده چې د ایران د هودیدا د ښار د لارې هوسیانو ته وسلې رسوي. عرب بدبوات چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته نږدې دي وایي یمنی ځواکونو چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف سره یو ځای جنگیږي په جنگي پرمختګ کوي چې دغه هیواد دویم لوی ساحلي ښار هودیدا بیرته ونیسي. په یو ویډیو کې هغه ځواکونه لیدل کیږي چې د ائتلافي ځواکونو سره په دغه وسلو په څنګ جنگیږي چې له هوسیانو یې د تیښتې په وخت نیولې وي. د سعودي عرب ټلویزیون راپور ورکړی دی چې ماینونه او توغندۍ د هودیدا ته نږدې له هوسیانو یې نیول سوي دي. دغه توغندۍ او ماینونه په ایران کې جوړ سوي دي. وایس اف امریکا د دغه راپور په خپل سر پخلی نسی کولی. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو یو ځوان د ملیشیا جنګیالي ادعا کوي چې د کسان هودیدا ته نږدې کیږي.
والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أبشركم اليوم بهذه البشرى في انتصار نحو الحديدة.
او د سعودي ائتلاف او د صدر هادي وفادار یمنی جنگیالی وای د د کسانو د هودیدا پلوریو مهم پرمختګ راوړی دی. د سعودي ائتلاف ویاند کرنل المالکی د دوشنبه یا ګل پورس خبریالانو ته وویل هوسی یاغن چې د هودیدا دفاع کوي د مات سره مخ دی.
استمر قوات الجيش الوطني اليمني خلال الفتره في تحقيق انجازات ميدانيه كبيره على الارض وفي كل الجبهات. هذه الانجازات
دی وای چې د صدر عبدور ابو منصور هادی حکومت وفادار عسکرو په دې وروستیو وختونو کې یو شمیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي چې همدغه د اوسی ملیشا قواو د شکست سبب جوړ شوی. دوی وایي د سعودي په مشرۍ یمنی ځواکونه د سری سمندر ساحل زه 40 کیلومتره ته رسېدلي دي. د اوسی مشر عبدالمالک د یکشنبې یا اتوار په ورځ په یوه وینا کې منلی وه چې د کواوی د ستونزو سره مخ شوی دی.
في بعض من المعارك في بعض من الاحداث حصلت تراجعات، هذا شيء يحصل عاده في الحروب ويحصل الكر والفر وتحصل احيانا حاله من التراجع في بعض المناطق نتيجه لعوامل موضوعيه، اسباب معينه، اسباب عمليه، ولكنها لا تعني ابدا.
دی ویلی چې یو شمیر جګړو کې یو شمیر ناکامیو سره مخامخ شوی دی او دا په جګړه کې یو عادي خبره وي، دا رنګ پیشي کیږي، خو د دې معنا دا نه ده چې جنگ ختم سو. ځینې عربي مطبوعات وایي د خدای بخښلي صدر علي عبدالله صالح وراره طارق عبدالله د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره څنګ په څنګ جنگیږي. صالح چې د خپل تره یا د اکا د جمهوري ګارډ کمانډر وو، د روان کال په سر کې په جنگ کې شامل شوی چې اوسیانو ته ماتې ورکړي. د دا کار وروسته لا هغه وکړی چې عرب متحد اماراتو ورته د دې غوښتنه وکړه. د ده کورنۍ هم په دغه هیواد کې اوسیږي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف کې متحده عرب امارات یو مهم رول لوبوي. د یمن فوج پخوانی صاحب منصب او څارونکي محسن ناجی مساعد عربي مطبوعاتو ته وویل چې لږ تر لږه درې یمنی ملیشا د صدر هادی د بیرغ لاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره سنگ پسنگ جنگیجی.
دائما جيل الرابع تتشكل القوات التي تقاتل من ميليشيات ومن جماعات، يعني الدوله، يعني معروف ان الدوله هي
اللي وايي چی د جنوبی یمن مخالفه سلفی جنگیالان او اخوان مسلمین ته نږدې کواوی د متحده عرب اماراتو او د سودان عسکرو سره سنگ پسنگ جنگیجی.
خبر پختونخوا صوبایي حکومت په تیر 15 کاله کې د کرکیلي د پاره خپل پالیسۍ څنګه ساتلی وي او د دغې کروندګرو ته څومره ګټه یا تاوان شوی دی، په دې د کروندګرو غبرګون د ډیور اډیو خبریال ملک وقاص اخیستی دی. اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
پاکستان یو زری ملک دی او دا ملک اقتصاد په زراعت منحصر دی چې ورسره د 80% نه زیات عوام کروندې سره تړلی دي. آیا دا تیر د 15 کالو حکومت په وفاق او صوبه کې د زراعت د پاره څه پرمختیاګانې وکړي؟ د زراعت د ادارې محمد خان اوه چې د صوبې د ضرورت خوراک د نن لس کاله مخکې هم 15-13 لک ټنه وو او د صوبې پیداوار د 14 لک ټنه پورې وو چې هغه حالات اوس هم دي. ډایرکټر محمد خان وایي چې کروندګر کوشش کوي چې د خپل کور ضرورت پوره کولو غنم پیدا کړي. ظاہر خان اوے چې تیر 15 کالا د زراعت تباہی اوشوا او زمکه په هرڅه دو شروع دی.
اگر
کسان بورډ صدر رضوان الله وای چې د نغداور فصل تماکو وفاقی ادارا د 13 کالو راسه د کروندګرو حالات ټیک نه ک چې ورسره د غنی په حق لې هم غلطه پالیسه د کروندګر د استحصال سبب جوړ شو. کروندګر که د صوبې دی او که د ملک صرف پلو ستړولا دوام ورکولی شي او په زراعتو او د کروندګرو بهتریله د حکومت اثر کوونکو پالیسۍ د پاره بیا سترګې په لار دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
ګرانو خبرمردونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن نظر چې تاسو ته دغه زمونږ هم مختار خلل وړاندې کوي.
نن ورځ په دنیا کې 1.5 کروڑ خلق نهر دي. اگر که سمود وړاندې دا تعداد د ډېر نه هم زیاتو، خو د ولګې او د نهرې د لاسه چې نن څومره خلق مري، دومره د ایډز، نری رنځ او د ملیریا نه په شریکه هم نه مري. د مئی په 28 تاریخ موږ د نهرې په نوم عالمی ورځ نمانځو. د دې ورځې د نمانځلو بنیادی مقصد دې حقیقت ته پام راګرځول دي چې په دنیا کې هر چرته د ډېر تیر خوراک د شته باوجود 20,000 نفره خلک هره ورځ د لوږې نه یا د کم غذاییت له سببه مري. خلک په دې وجه نه هر نه دي چې دنیا ګینې هر چاله کافی خوراک نه پیدا کوي. د لوږې په باب له د عالمی تعلیمي ادارې مطابق تیرو دیر شکالو کې د بسیار خوراکي پیداوار له سببه او خلکو ته په لوی مقدار کې د دې د رسیدو له برکته مخ په ترقی ملکونو کې د کم غذاییت د خوراک له وجې د کمزوري صحتونو د خلکو تناسب 40% نه 45% ته راغورځېدلی دی. په دې لړ کې د ټولو نه لویه مسله دا ده چې په دنیا کې ډیر خلک نن هم یا خو د کافي خوراک د خرید توان نه لري یا پیدا کولی نه شي. بې شکه چې نهره د نیستۍ نتیجه ده. د دنیا په ډیرو ملکونو کې د ولګو توندو یو وجه دغو ملکونو کې د اولسي تحفظ د بندوبست نشتوالی هم دی، ځکه چې په ډیرو ملکونو کې ښځې اگر که سړو سره سمې کر کرونده او لو لور کوي، خو د تربیت، قرضو او د ځمکو اخیستو اسانۍ ورته اصیلې نه وي. جنګونه د حکمرانۍ داسې نظام چې زراعت باندې د سرمایه کارۍ ډاډګیرنه پکې نه کیږي، د ځمکو صحیح سنبالښت نه کول، د تعلیم نشتوالی، د قدرتی آفتونو د لاسه د وړو زمیندارو در په در کیدل او اقتصادي او مالی مشکلات، دا ټول هغه وجوهات دي چې خلک د نهرې کندې ته ورغورځي. تیرو لسو کالو کې په عالمی سطح د ولګو توندو او د غربت د خاتمې په لوري ډېر زړه پورې اقدامات شوي دي. په دې لړ کې د نړیوالو او ګڼقامیزه ادارو، فاونډیشنونو، این جی اوز او حکومتونو کردار د ستاینې وړ دی چې امریکا هم پکې شامله ده. خو نن د ولګې او د نهرې په باب له د عالمی ورځې د نمانځلو په موقع موږ له دا وخت په دنیا کې ولګو توندو سره مخ هغه کروڑونه خلک هیرول نه دي پکار چې د کم خوراک مسلې سره مخ دي. موږ ته هغې مقام ته د رسیدو دپاره لا ډېر مزل په سر پروت دی، چرته چې به موږ ښه ډاډه ویلی شو چې نن یو ماشوم هم نهر نه دی اوده او نه څوک پلار مور د خپلو نهرو بچو په نهره ورل غمجن دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.